سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې د ډول مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لویو او کوچنیو مسافروړونکو موټر پر مخ پرانیستل شو. هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویل مې کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخې نیول کیږي، سورل کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغ ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوریبول سالي سودین کې دي چې دیو ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلی و. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز دبای د 14 نیله کبله د وی کورنۍ سرول غړي مړ شوې و چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجمی کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبیم ان منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری میشه ټولنه وای د زړه پوسري اخته تلستور ماشومان د درمل لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداري پرون یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه ماشومان د درملنې لګښت افغان سری میشه ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشومان د درمل لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلی وو. د زړه پوسري د اخته ماشومان ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشومان هم هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې الته د سولي کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیات ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت پرسیل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیات په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځو وینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه دفاع وزارت وایي چې د غیبت فاصله والو ځواکونو د سوریې په شمال کې د پوځي عملیات پر مهال د کردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیرش غړي وژلي دي. دغه وزارت پر یکشنبه ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیې په پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وژل شوي دي. په ترکیه کې د پي کي کي ګوند فعالیت منع شوی دی. بل ورته د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي چې د سوریې په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کردانو په مشرۍ د ځواکونو د ترکیې له ملاتړه د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دوله کپله لخوا و لور یو څه باندې سل کسان وشلی دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبرالانو څومره لوستنه سره مخ کړی دي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې له هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه زه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې مکی سپلنام میکړی، نوم مې نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالان وایي په تیرو 1012 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبريالان وژل شوي، ټپین شوي او بندیان شوي دي. د افغان خبريالانو دغه ډلې په یو تفصیلي راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت پر خبريالانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړي دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هېواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو خبريالانو فعالیتونو ته ژمن دي. نور حال د فیروزي عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2040 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر سوالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو نولامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان، د رسنۍ مسولین، د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونه چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بنديان وهل دبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبريالانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنۍ قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د وی رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. یعنې وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبريالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبريالانو پوښتنې، د خبريالانو تحقیق سوژې، د خبريالانو توجیهي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبريالان د اطلاعاتو لاسرسي له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبريالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هېواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبريالانو په اړه بیا ادعا کړې چې خبريالان د دوی د کار لامل نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبرې کړې دي.
پر همدې موضوع را سره خبريال اغلی مزلفه کاکړ وصله شید. سلامونه اغلی کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبريالان څومره له سره مخ دي؟ مهرباني اغلی کاکړ، زما وسته سوري. بله اغلی کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر. پر اغلی خبرونه مننه.
ډیره زیات مننه او زه ستاسو ژغ اورم. سلامونه مې کله تاسو او درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عدلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده سوی ده، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو، چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم بیان په دې معنا دي چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي، هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید ټول پر واضح ډول ورسي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي، هغه نسي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول سي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده سوی ده، د دې د ازادي سانسور سوی ده، خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دې ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبریالان ارز ولا چې وطن پرېږدي او د وطن څخه لاړ شي. چې دغه ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبریالانو سره مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص که چیره راسم در شزینه خبریالانو بندیزونه، چیدی شزینه خبریالانی چیدی هم یو ده دی خواه چه مثلا ده طولنی کلتور ده دودونه لمحدیدتون سره مختی، بل خواه ده دی جنسیت پاساس چیده دی پاولاندی کم ستونزی دی چه حتی مجبولی دلی چه پدوزر در بشتن کال که راپورونه ورکول سوله چیدی شز خبریالانو آواز
بل بل او ساغلی کاکر کدم دو خزینه خبریالانو دو وزیب تراو چاگی پا ونډې وادونه کې د کډاغي وزب سره راته معلومات راکړي چې هغه آلته څومره سن سره مخامخ کېدلی شي، هغه څومره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبرلان باندې لګول شي د لکه اطلاعاتو تنل راسترسي. تخ ما ورته څومره ټول د خبرلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې شزینه خبریالانه چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې دی امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل आवाज اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه سمتانات سره نو دي. یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي، موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده. لبل خواسته خامیت کستون زده چې د هر هیواد د پولیسو له خواسته دی هزار وضعیت کیږي، ادي ته ګواښ وکول کیږي او دی هاو کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي. نو دا هغه ستونزې چې نه خبري اعلانې په درې مو هیوادونو کې ما تیروي چې متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي، خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبریالانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی، نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې دوی د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې دوی ونه سي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورڅخه خبره یې نه به هم خبریال حق لري.
بله مننه. وروسته کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبريالانو هغه کې خزینه دي کناري نه دي، یوه دوی برخلیک به څه وي؟
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی یا هم د وطن څخه بهر دی، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دی او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفی لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبریالي یا هم د خبریالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مرګ سره چې ته لوبي کې او هغه چې هیواد څخه بهر دی هغوی چې حداقل امکانات لري خو په درېمو هیوادونو کې چې دی هغوی هم د دغه ستونزو سره مخ دي. نو زه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبیني موجوده نه ده. هغه خوشبیني چې وه هم هغه هم له منځه تللې ده.
ډېره زیاته مننه ژوندی څخه وخت لري خبریاله مزلفه کاکړ چې موږ سره مرکه وکوله.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل په راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې په تمه وي خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپلینام میکړی نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضي لرم. راغلی یم دفاتر ته عریضه مې وړاندې کړې ده. زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري. هیڅ څوک هاته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده. څوک چې واسطه لري ورننوځي په یو قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي. کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د خبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ د کابل تالته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وختي کې د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی خو ډېر وختي کې نه راوځي. مشکل مشکل سره چې پاسپورټونه نشته که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوي مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ په ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړي چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 6 نیټه پیل شوه چې لومړۍ سیالي مساوي شوه. دومه یې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختیار ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه اویا منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمامه شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه نن دوشنبه د جنوري په شپږمه نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د پچې تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 243 منډې وکړې چې یادې لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاړۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 129 او عصمت عالم بیا په 1 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاړۍ کې له زیمبابوې څخه شپږ اتیا منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اول لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نهایي شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د ومې ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایی شي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگټن غواړي تر دوو اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 واري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حمله وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری ایجنټس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
نجونو په ښوونځي کې د اول سن سنولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شي سیوي
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو کولی شئ په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي راډیو .com کې واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پاکستان کې میشه افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبر آن هغه کسان چې قانوني اسناد هم نه لري لري نیول کېږي. بل خوا د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشي کېدو وروسته مسؤلین ته سپارل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کېږي او له دې هیواده ایستل کېږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخند چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی توګه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه ده کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې نه وایي چې دا زنانه ده مردانا دا غونډې وړي. اوس هم دا موږ په روډ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه شي تلای چې وا بیرته بیا را نشي. اوس 15 کسان دلته روډ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو للوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی وی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسانی هم بیولی چه دویزه وقتی یو ورز هم تیره وی. زینی کسان چه زور سر پاری که کیم وای وسی ترخم ترسولی او زینی لا هم تریتم دی.
میبرم در جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییده وی او وای
دغه یو هفته کیگی بال نوی کال نسی افغانان دیر نیبول کیگی او دغه دوه ورځې کېږي چې اته زنانه هم نیول کېږي د زموږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو ځای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دوه ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فی الحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 220 022 14 145
او د دری پیغامونو شمیره
00 220 022 14 145.